خپله دولتي سرتيري هم په دغه فصل کې زیاتره وخت په نور ځای کې دوی نشي اقدامات کولای، هغه ځای ته نشي رسیدلی.
له زله خورمننه رب شو بشیر مایار ته. ښاغلی مایار صاحب، که تاسو وایئ چې په دې وروستیو کې نه یوازې په شمال بلخ بلکې ټول افغانستان کې د ناامنیو علت څه دی، یا د دوی له خبرو سره موافق یاست او که موافق نه یاست، عوامل په څه کې دی، ولې او تر څه حده د وسلو نشتون سبب شوی چې زموږ د امنیتي ځواکونو ضعف ښکاره کړي او همدارنګه په ادارو کې د سرپرستانو موجودیت؟
مننه. د ما په خپل شخصي آن چې زه وغواړم په دو موضوع باندې وغږیږم، یوه خبر دا ده چې زه یو سوال کوم، اول څنګه جنگ د قندار هلمند نه دو خاطر راغی، څنګه یو دم شمال نارامه شو؟
همدې ته که ځواب ووایم،
د ما په نظر دی په کلونو کې څو استراتیژیګانې لري چې د جنګي استراتیژي د دی دائم بدلون مومي. دی وغوښتل چې راشي شمال بدنامه کړي، شمال نارامه کړي، د همدو طریقه غواړي چې دغه ولایتونه نارامه وي. او د وسلو د شتون او نشتون څخه چې تاسو یادونه وکړه، او دم یو حالت دی د افغانستان د پوځي ځواکونو په منځ کې چې دی درندې وسلې نه لري، په سپکو وسلو نه کېږي، جنګ تکتیکي جنګ دی، جنګ شاتګ لري، جنګ مخکې ځي، دی دغه درندې وسلې چې دی سنوي دی جنګ نشي کړی.
نوول جګړه شمال ته راوغځېده،
شمال ته داسې راوغځېده چې پاکستان په دو کې ډېر قوي لاس دی، دی غواړي چې شمال هم نارامه کړي او هلته هم دی لاس وي.
څرنګه فرصتونه ورته مساعد شو؟
فرصتونه د خپله په رپورټو کې په دروازو کې ویل کېږي چې د وزیرستانه جنګ دو خواته راغلی، د مغو خانه تمویلیږي او دی ته سلا ورکول کېږي چې دلته وجنګېږي، او د افغانستان دغه آرامه سیمه چې نسبتا په رسنیو کې ویل کېږي چې دا سیمه آرامه ده، دی په یوه نارامه سیمه بدله کړه.
تر څه بریده موافق یې چې شمالي وزیرستان جګړه شمال ته راغځېدلې؟ په داسې چې چلته هم جګړه روانه ده، او نه پاکستان تاییدوي چې دلته مخالفین شتون لري او نه هم افغان دولت تاییدوي چې د دوی په خاوره کې مخالفین شتون لري، بلکې وایي چې صوبه سرحد کې هلته دوی ځانونه تلانې جوړې کړي او حتی د کویټې شورا لخوا هلته دوی رهبري کېږي. او نو دا سازماندهي شوې جګړه شمال ته څنګه راانتقال شو؟
ما مخکې وویل دا یوه نظریه ده چې جګړه له وزیرستان شمال ته دا به راشي دا خوا که نه
راشي یا راغلی ده به پرېږدو، پر دې به خبرې وکړو چې څرنګه دغه آیډیا د مفکوره په شمال کې اتوندره مفکوره دلته تطبیق کیږي.
ښه، دا یو وړه نړیوال توریزم دی، د کومې جګړې سره یا کوم مشکل سره چې نړۍ نن سبا مخ ته، یوه عادي جګړه نه ده بلکې دا یو استخباراتي جګړه ده، ډېره غټه پروژه ده او په دې باندې ډېر زیات سرمایه ګذاري شوې ده. او هر چیرته چې د دوی د نړۍ ستر قدرتونو ګټه وي او د دغه استخباراتي ډلو ګټه وي، نو جګړه به عمل ته وړي او لمغجي کې به دا جګړه شروع کیږي او عمل ته به وي. د عامو خلکو کار هم نه دی او نه دی هغسې دولتونو لکه د افغان دولت چې اوس لا تر اوسه سم په پښو نه دی ولاړ، د دغو دوی مخنیوی نه شي کولی، بلکې هر چې سرپرستانو
همدارنګه نظامي تجهیزاتونو شتون ته اشاره
کوي. زه هغه سره نه دا دې سره موافق نه یم چې جګړه دی یا زیاته سوې ده او یا د په بدخشان کې یا په کندز کې د وسلو نشتون د دې لامل و چې دغه مشکل رامنځته شو. ګورې په کندز کې همداسې ویل کېږي چې له 3000 زیات مخالفین په دې باندې حمله کړې ده، نو دلته د وسلې د کمښت خبره دونه نه ده، بلکې د تر اوسه دا یو بې ساره اقدام دی. ګورې جګړه هر کال ولا او هماغه جګړه د تر دې نه دی زیاته شوې ده، هماغه جګړه چې هر کال په دې تیرې لسو کلونو کې شوې ده هماغه جګړه ولا. خو دلته چې مشکل رامنځته شو دا و چې افغان پوز د 3000 هغه د دې لپاره آمادګي نه درلوده چې 3000 کسان دې پر دې حمله وکړي او بیا دې په مقابل کې دفاع وکړي. د 3000 کسان دې پر دې هلته آمادګي نه
لسی. د دفاع وزارت او نورو امنیتي ارګانونو کې د نظامیانو کموالی یا د سرتیرو
نه زړه خبره هغه بحث بیل دی. بحث دی په کندوز کې چې هغه شوه دی یعنی دا درې زرو کسان وسلوالو حمله پر یو وخت دا د تم خلاف ولا، یعنی دا داسې څه نه وو چې افغان پوځ دی د دې اټکل کړی وای او بیا موږ هم سرتیری دی په قندوز کې ځای پر ځای کړی وای چې په یو وخت کې د درې زرو کسانو په مقابل کې جګړه وکړي.
بلکې همدغه درې زرو کسانو وبخیا، همدغه درې زرو کسانو څرنګه فرصت پیدا کړ او څومره موده دلته اوسېدل تر څو د زمینه ځانته مساعده کړي، وسلې ورته راشي، امکانات ورته راشي، او دی یو دم یې هجوم راوړي، تحصیلات ورته مساعد شي او پر یو ولایت حمله وکړي. دولت خبر
نه وو، دولت خو په دې تیرو دیارلس کلونو کې پر دې نه وو خبر چې مثلا دا کسان څنګه یو کس له دومره ډیرو امنیتي هغو راځي، آتا عام په ښار کې نه، له ښار نه بلکې پر دې هغه ډېر سترې غونډې چې تر ډېره کلک امنیتي تدابیرو لاندې هم دا غونډې ترسره کیږي، پر هغو جو ځایو ته ځان رسولی دی، ډېری مشران هم پر همدې ترتیب باندې وژلی دي. نو همدارنګه په سنګین کې چې حمله وشوه، په ننګرهار باندې حمله وشوله، دا هم هماغو ته ورته یوه حمله ده چې دوی تنظیمیږي او بیا راځي جګړه کوي.
پخوا په شان بیا هم افغان دولت نه دی توانېدلی تر څو د دوی مخنیوی وکړي.
دلته یو مشکل شته دی چې افغان دولت لا تر زمک سرحدونه خلاص دي او تر اوسه په دې نه تولل چې سرحدونه بند کیو چې دغه کسانو د راتک مخه ونیول شي.
بیا به هم په دې تاکید وکړو چې ولې سرحدونه تر دمه باز ساتل شي، څنګه چې دوی ورته یادونه درلوده، او تر دمه چې نړیوالې ټولنې سفارس کړل افغان دولت سره هم مالی مرستې ترسره کړي او هم نظامي، نو ولې خپل اساسي توجه یې سرحدونه ته نه درلوده؟
دلته بس د سرحد د اخلاص پریښودو ده، خو عوامل ډیر دي. مونږ لوی عامل چې په افغانستان کې وي د مرستو خبره تاسو یاده کړه، مونږ دلته یو لوی عامل چې د مونږ د افغانستان حکومت هم تر فشار لاندې راوستی ده، او دغه عامل نامنی هم زیاته شوې ده. لوی عامل د فساد و خپله چې فساد په دغه مرستو کې وشو، که د وسلو و که وزارت دفاع و یا نور وزارتونه، ټول تر فساد لاندې سوری لاندې پاتې شول. له فساد سره هغه ډول چې باید مبارزه شوې ونه شوه، یعنی په وخت مخنیوی ونه شو، او دغه عامل باید شو چې جګړې رامنځته شي، وړې جګړې، وړه قوتونه په ولایتو کې رامنځته شي، او دولت هغه بودیجه او هغه توانه چې درلوده د خپل اردو یا خپل امنیتي ځواکونه دوی ته مضاف کړل. او د سرحدو ایساک رارسېږو، موږ لوی سرحد چې اوس سرحد هم دی او لوی ستونزه هم ده، خپله
دی افغانستان ته بلکې نړۍ ته ستونزه ده، هلته په مخالفینو چې هم پکې القاعده هم آی اس آی هم آی اس آی اس پکې شامل دي او هم طالبان امارت اسلامي، نه یوازې افغانستان ته بلکې ټول نړۍ ته ګواښ دی. ولې همدغه سرحد تصفیه نه شو؟
دا موضوع نړیوال تر هغه وخت، زما په خپل شخصي نظر، تر هغه وخت اقدام نه کوي مملکت یو دیو هیواد په سرحدونو کې تر هغه چې خپل نړیوال ته زیان ورونه رسیږي.
خو کله چې
اوس افغانستان هغه حتی نه درسه، تاسو وګورئ اوس افغانستان هیڅ وخت ګواښ نه ده نړیوال ټولنې ته. له افغانستانه مهم موږ نور هیوادونه لرو چې پکې داعش فعالیت کوي او لوی قوت سره رسیږي. خو دلته افغانستان تر هغه وخته چې طالبانو پکې او نړیوال ټولنې ته ګواښ و، نړیوال ټولنه لاړله، اقدام یې وکړه او دوی یو ځل اعلان هم وکړه چې نور په افغانستان کې جګړه ختمه ده. نو دوی تر څنګ دوی د افغانستان قوتونو سره مرستې پیل کړې چې تخنیکي او د وسلو مرسته وه، خو دغه پړاو تکمیل نه شه. په افغانستان کې پولیس تمرینات تکمیل نه شوه، وسله ورته پوره تضمین نه شوه، او دا
کومکونه په سمه توګه ترسره نه شوه.
ترسره نه شوه، بلکې هغه کومکونه چې نړیوال ټولنې په دې برخه کې وکړل اکثرا بیرته په دې اداري فساد په واسطه باندې دغه کومکونه زیانمن شوه او پوره ونه رسېدل، ځکه سرحدونه او دغه قوتونه څه رقم باید امنیت ته تنظیم شوی وای تنظیم نه شول.
لا تاسو خمانه عربو شو غلی معیار ته معیار سب ک په پوځي برخه کې د تجهیزات او زمینی تجهیزات په برخه کې هم خبرې وکړي، نه یوازې د امریکا بلکې د تپسیمه کې هندستان ده یا روسیا ده او داسې نور هیوادونه هم دي. افغانستان سره د وسلو او د نظامی تجهیزات مرسته کړي، خو ولې افغانستان نه دی توانې تر دمه دغه وسلې ترلاسه کړي؟
اول زه غواړم چې د افغانستان او د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي وکړه په سر وخه کېږم. دغه وکړه چې موږ امضا کړه ولسمشر او اجرایي ریاست اجرا د دغه امضا کله باید په دواړه د دې څخه غږېدلی وای چې د دو اجرا کیدل د دو کال د پیل سره و. باید دی هغه تجهیزات چې واده کړي و چې په همدو امنیتي وکړه کې و چې موږ باید تاسو سمبالښت د تجهیزات او د نورو پوځي برخو کې کو دی باید افغانستان ته ورکړي وای. خو متاسفانه دا کار تر اوسه نه دی شوی او هند ته اشاره وکړه چې هند د افغانستان څخه بعضې پوځي مرستې کړي. یو د یو اړخه چې څوک وګوري دغه بهرني هیوادونه هغه مرسته چې افغانستان واقعیت غواړي هغه مرسته دی نه کوي. په دوو چورلکو به چی وشي؟ افغانستان ډېرو چورلکو ته ضرورت لري او هغه خپله منافع غواړي، په منافع خپله منافع چې ونه غواړي هغه هېڅ کومک نشي کړی، خصوصا د پوځي برخو کې.
مایار صاحب څخه مننه. جلسه صاحب که د اغلې زلا په خبرو هم خبرې ولري چې آیا واقعا نړۍ ته د افغانستان څخه ګواښ متوجه نه دی. یوه مسله بله دا چې ویل کېږي اندونه شتون لري چې دلته امریکا هڅه کوي خپل سرې وسلوالې ډلې دلته تقویت کړي او له دې طریقه له شمال څخه منځنۍ آسیا او همدارنګه شوروي تضعیف کړي.
ښه، زه له افغانستان نړۍ ته د توریزم د ګواښ دونه هغه نه یم چې افغانستان دې واقعا تر دې وي چې په دې کې وسلوال یا توریستان روزل کېږي او بیا د نړۍ ته استول کېږي، ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده.
پنټاګون باندې حمله همدارنګه په نیویارک کې د نړیوال سازمان تصویر
هغه بیل بحث دی، هغه بیل بحث دی سید، هغه یو وخت خدا اوس نه دی. اوس دلته افغان دولت ست دی او نړیوال ست دی او هغه وخت تر دې وخت پکې تفاوت ډیر دی. فکر نه کوم که افغانستان دی اوس په دې هغه کې وي چې لدی جی ترهګر نور نړۍ ته لاړ شي، ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده. د ترهګري تر ټولو غټ مرکز پاکستان دی. که موږ چېرته ترهګر ځپو او نړۍ له ترهګرۍ ژغورو نو باید د پاکستان کې هغه مرکزونه له منځه یوسي چې هلته ترهګر تمویلیږي، له هغه چې د همدغه ترهګرۍ د روزل لپاره
امریکا دلته شوریشیان بلواګر تقویت کوي او د دې طریقه غواړي تر څو منځنۍ آسیا ته لاره ومومي او همدارنګه هلته روسیې ته یو خطر پېښ کړي.
په دې اړه کره اسناد نشته چې واقعا اسناد دي وي او سړی دته دا تایید کړي چې هو امریکا د دغه اسنادو پر اساس باندې دلته
وایي.
خو که هر څه وي نو دا یو خبره ده چې موږ یې کوو یو څه شی وایو که نه چې هو امریکا دلته. خو په دې اړه کره اسناد نشته دي. هو دا یو خبر طبیعي ده چې امریکا به خپلې ګټې لري په آسیا کې، خپل ګټې لري او دلته د دې دوه ستر هیوادونه چې دوی پر وړاندې اور سره مشکل لري چین دی او روسیا ده. خامخا به دې د افغانستان داسې موقعیت لري چې له دې کولای شي دا دواړه هیوادونه دپاره دې ته سرخوږی جوړ کړي. نو کیدای شي داسې یو څه وکړي دا هم دغه د تر دې حده ده چې موږ پې باندې خبر کوو خو اسناد یې نشته دی. ممکن دغه کار وکړي له دې جنه د دغه دواړه هیوادونو دپاره سرخوږی جوړ کړي. نو په دې اړه کار اسناد نشته سړی پخلی
چلځای صاحب مننه. دوستانو د زړې ورځې څخه د ځوان فکر خبرونه مو اوریده. په خبرونه کې مو کوربه زه مجیب حبیبزی ومه. تر بل خبرونه چې زه او یا هم زما همکاران د افغانستان له نورو سیمو څخه ستاسو چوپړ ته زیرې په لوی څښتن مو سپارم. علام عمل د خدای په امان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.